لرو په ځای په کالدارو باندې اخلي، نو دا د افغانۍ په بازار باندې ډېر بد رول غورځوي. افغانۍ خپل ارزښت د لاسه ورکوي. کشیرې ډالر په مقابل کې کالدار په بازار ته وړاندې شي، او دا به افغانستان کې نور هم بازارونه خراب کړي او قیمتي به رامنځته کړي. نو هیله مې د چارواکو نه دغه ده چې دغه مقابل کې خپله وینا وړاندې کړي، تر څو هغه چې د کالدار خپل ارزښت زیات نه کړي او افغانۍ خپل ارزښت د لاسه ورنه کړي. نو دغه مې پیغام و خدای ده وکړي چې کالدار هم نور په افغانستان کې چوره بنده کړي او د هغې په ځای خپل افغانۍ وکاروي، تر څو خپل افغانۍ ارزښت زیات شي. دا مو ملي هویت دی. باید کالدار په ځای افغانۍ وکارول شي، ډالر په ځای باید هم افغانۍ ته ارزښت ورکړي شي، تر څو افغانۍ ارزښت نور هم پورته شي. دا چې قیمتي نن سبا زیاته شوې ده، دې خطر نه زیاته شوې ده. نو هیله ده زما پیغام نه شر کې، نور مو خدای سپارم.
سلام علیکم. زه د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ اوسېدونکی یم، د ګری د سیمې. د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د ګری په سیمه کې یو وبا راغلې ده چې تقریبا په درو ورځو کې تر دېرشو په شاوخوا کې ماشومان او عام خلک په شهادت رسېدلي. یو رقم وبا، یو رقم مریضي راغلې ده. نو زما د لوړو مقاماتو ته او په ځانګړې توګه د افغانستان اسلامي امارت دا غوښتنه ده چې ته دې پوره پاملرنه وشي. نو په دې کې تقریبا دا مریضي اوس هم دوام لري، تر سلو په شاوخوا کې اوس هم په دا مریضي اخته دي، خو مریضي نور هم پسې ډېریږي. نو دا یو سرحدي سیمه ده، یو غرنۍ سیمه ده. دې ته د ډاکترانو او درملو لاسرسي په ډېر مشکله ده. نو دې ته دې پوره پاملرنه وشي. نو دا غوښتنه مې د ازادي راډیو ته ده چې دا زما پیغام دې نشر کړي. وسلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اختر مبارکی ورته وایم. ما دا پیغام نشر کړی چې طالبان ورونو ته زما دغه پیغام دی، دا مې درخواست دی ورته چې ښوونځي پرانستي د جنکیو پر مخ او یا د هلکانو پر مخ ټول ښوونځي دي پرانستي، تدابیر دې ورته ونیسي. ورته دې هیله چې د ټول هیوادونو سره سیال او سفر وژه افغانستان. السلام علیکم.
د ازادۍ د دغه پیغام وړاندې کولو سره ډېره تشکر ادا کوم. زرکاری عبدالرحیم د کندهار سه و لوړو چارواکو طالبانو ته وایم چې تاسو پر محاکمو لیکلي دي شرعي محکمې، دا څنګه شرعي محکمې دي چې قاضیان بغیر شریعته فیصلې کوي؟ زما په دعوا کې ایستلې ده. اول زه شهیدان لرم، که شهیدان ونه لرم قسم د ورکولو حق خو به لرم چې قاضي قسم ورکړي زما مدعا علیحیته. پر هغه سربېره قاضي د لوړ میوان شهیدان طلب نه کړل او نه یې قسم ورکړي، پر ما یې فیصله وایستل چې ته حق د روپو نه لرې. د خدای وایي که د خدای رسول وایي سره د دې جس الشاهد علی المدعی والیمین علی من انکر. او زما مدعی علیه وایي ما ورکړي دي، زه شهیدان لرم. قاضي نه ورته وویل چې واسه شهیدان راوله. او دغه شکایت ما کندهار د شکایت کمیسیون ته وړی دي، وزارت عدلیه ته مې وړی دي، قومندانۍ ته مې وړی دي، مراتیه ته مې یووړی. هغه وایي نقض راوړه. زه د څه شي نقض راوړم؟ تاسو فکر وکړئ، دا خلک تاسو په شر سره اخته کوئ، کیس سره خلاصوئ. تاسو ته دغه محاکمو ته ورسئ، دا څه حال دی؟ خلک و بدی ته سره ودرېدل. اول زم محاکمې ته بالام مراجعه نه کوم چې د دغه بدمرغۍ سره زه او نور مسلمانان خلاص وو. د ازادۍ سمې دا غوښتنه ده چې زما شکایت د لوړو چارواکو ورسوي. ډېره مهرباني ستاسو د همکارۍ په امید.
اوریدونکو، دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او ستونزو ته مو د حل لارې چارې ولټوي.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
تاسو به حتما په خبرونو کې اوریدلی وي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کولرا یا نس ناستې ناروغي هم خپره شوې ده. دا ناروغي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې او دغه راز د هلمند په باغران ولسوالۍ کې تر نورو ډېره خپره شوې. دا چې کولرا څه ډول ناروغي ده، د درملنې لارې چارې څه دي، په همدې اړه زموږ همکار صفی الله ستانکزي د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتزي سره مرکه کړې.
کولرا یو ډول انتانی ناروغي ده، یو ډول نکروبي ناروغي ده، او اکثره د موسم سره ارتباط لري. هغو موسمونو کې کوم کې چې ګرمي زیاتوي، سیلابونه زیات دي، بارانونه ورښت زیات دي، په هغه کې رامنځته کیږي او اکثره عامل چې کوم د ناپاکو خوړو او اوبو لري ډېر انسان نه بل انسان ته انتقالیږي او مریض ته حاد اصالات پیدا کوي چې تبه او درد په اصالاتو کې ویني نه.
ښاغلی ډاکټر، نو کوم حالت کې بیا انسان مریض که چې لیلمند خو راپورونه راغلي چې 13 کسان مړ شوي، یعنی دا په کوم درجه کې ده دغه کولرا اوس؟
په هغو حالتو کې د انسان د مړینې سبب ګرځي کله چې انسان سمدستي په دې مرض باندې اخته شي، نس ناسته زیات شي او مریض ډېر زیات اصالات وکړي او په نتیجه کې د وجود اوبه ډېرې زیاتې له منځه لاړې شي او مریض سره عاجل کومک ونه شي، نو مریض په زر ډېر کم وخت کې کېدلی شي چې مریضي په واسطه باندې له منځه لاړ شي، خصوصا اطفال او د غټ سن کسان.
همدا اوس به هم د تاسو غږ ځینې ناروغان اوري په دغې سیمه کې، څه توصیه لرئ چې فوري څه شي کولای شي چې دوی له هغه وخیم حالته راووځي یا کومک وکړي چې وخیم حالت ته لاړ نه شي؟
له ټولو نه مهمه خبره خو ماول چې دې مرض نه د وقایې لپاره باید پاکې اوبه استفاده کړي. پاک اوبه کې فلټر اوبه یا تصفیه شوي اوبه کې هغو ته څوک لاسرسی ونه لري، حد اقل جوش شوي اوبه، او که جوش شوي اوبه هم نه وي حد اقل د داسې ساګانو اوبه باید استفاده کړي چې هغه د تشنابونو څخه او د بادرپ له ځایونو څخه لرې وي. او دویمه خبره، کومه مېوې یا سبزیجات چې استفاده کوي نو هغه باید پاکې او مېوونه باید پوټکی ایسته کړي. او درې مخه پردا ده چې هغه مریضان یا په دې سیمه کې چې اکثر کسان دي اکثریت به په دې میکروب باندې اخته وي، نو هغه باید تشناب حد اقل 30 متره یا 40 متره د اوبو د منابعو نه لرې فاصله کې وکړي. او کله چې څوک په دې مریضي باندې اخته شي، نو ښه خبره دا ده چې هغه مایعات زر تر زره باید جبران شي او هغه یو قسم خاص پودر خرڅېږي چې په اکثره جنو کې د افغانستان هلته موجود دي، هغه څلور لیټر اوبو ته چول کیږي، بیا مریض ته ورکول کیږي. او که هغو ته هم څوک لاسرسی ونه لري، نو حد اقل په کور کې د ناروغ د کوم روغ پیوازان شي، حد اقل څلور کاچوغې برج نیمې کاچوغې مالګې سره په یو لیټر جوش یا سړې شوي اوبو کې واچي او مریض ته ورکړی شي تر څو چې روغتون ته رسېږي. د مریض سره ډېر زیات کومک.
ښاغلی ډاکټر، یو خو سیمه قرنطین شوی چارواکي وایي، فکر کوي دا کومک کوي چې له دغې سیمې نه نورو ځایونو ته ورنه شي، او په خپله کور کې باید څه وکړي؟ د کور خلک ناروغ ته ورنږدې شي نه شي که څنګه حساب؟
بالکل، په ټولو انتاني مرضونو کې، مکروبي مرضونو کې چې یو مریض نه بل ته انتقالیږي، نه قرنطین په اول قدم کې ډېر زیات رول لري. او په دویمه درجه کې د قرنطین نه وروسته هغه لکه مخکې چې مخکې ویلي، د مریض مطبوع یا غایته مواد یا استفراغ، هغه د اوبو د منابعو نه باید لرې وي. او مریض سره چې کوم روغ پیوازان په تماس کې، هغه باید حفظ الصحه ډېره قوي مراعات کړي. او مریض ته په عین وخت کې مایعات هم باید مایعات ورکړی شي، او د مریض حد اقل مریض هم باید له تشناب نه باید لاس یو صابن باندې باید پرمیزي، یا په اوبو باندې د حد اقل یو څو ډېر ثانیو لپاره باید پرمیزي. او د مریض له لوښ نه باید استفاده ونه کړی شي. او مریض که چېرته تشناب ته ځي، د هغه مطبوع یا استفراغات حد اقل د اوبو د منابعو نه باید په 30 متره فاصله کې. دفتن د هغې سیمې خلکو ته د مات دا توصیه ده چې حد اقل دا چون مدفول ادرار یا مواد غایطه یا استفراغات دا دې مرض له ټول نه د انتقال غټه منبع ده، نو دې لپاره باید یو یو نیم متر هغلته ساګانې وویستل شي، یو یو نیم متر په اندازه، او د اوبو د منابعو نه باید 30-40 متره فاصله ولري، او د هغو لپاره د وطن د موقتي تشناب حیث باید استفاده وکړی شي.
مننه ښاغلی ډاکټر. آخر کې دغه اختر تیر شو، قربانۍ هم خلکو وکړلې، ممکن ډېرو ځایونو کې غوښې پخوي د خوري به د اوس لپاره باید څه وکړي؟ دغه مریضانو ته د غوښې د خوراک توصیه کوي که څنګه، یا لرې وساتي ځان له دغسې قوي خوراکونو نه؟
بالکل، چون په دې حالت کې مریض هغه هضمي سیستم ډېر زیات ضعیفه کېږي. د مریض هضمي سیستم داخلي برخه کوم چې جذب رامنځته کوي، هغه بیخي نیمه شړېدلې د کولمو داخلي برخه، نو قوي خوراکونه نه شي جذبولی. باید مایع خوراکونه، یخنی شوي خوراکونه وخوري، او په مقابل کې هغه خوراکونه چې سره شوي وي، یعنې مخام یا قوي خوراکونه، پروټیني خوراکونه، مثلا غوښه، تاسو یادونه وکړه، او غوړ لرونکي خوراکونه لیغو څخه باید اجتناب وکړي. مایع خوراکونه باید واخلي، په مجموع کې جامد یا نیمه جامد حتی باید وانخلي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421.
Yeah.